خو د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلي دي. د خټک صاحب اشاره ورته وکړله چې اول خو همدا سیاسي ثبات نشتون خپله ډیر لوی عامل ګڼل کېدای شي. او په عین زمان کې پاکستان خو ډیر پوراول دي، خاص حکومتونه ډیر بیرویه پیسې اخیستي دي. هغوی خو پاکستان ملت ډیر پوراول دي، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دي، او د هغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه بحران لا تشدیدوي. او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیزې لاندې دي، نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. هلته په افغانستان کې هم د تاریخي انقطاع یا ګسستونه دي چې یو حکومت راځي 40 کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به وي، دا رسم او دود او دستوري، بیا ناڅاپه هغه حکومت ورک شي. دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کېږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دي په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې‌ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنی چې نوی حکومت کم چې دی، که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی، د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم 3 کاله اوس نږدې دي چې پوره شي، اما هیڅ هیواد دا او دې هیڅ بینالمللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلی. او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و، موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و، او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل. او په عین زمان کې دا اماکن تجارتي و، اماکن رهایشي، کرایه ډېر جګ و، او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې. څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول، او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته، او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و. او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه یو چې نه و، دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسېره کوي چې په هغه کښې د یو عامې سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسېره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي، اول کوم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ شی هم نشته دی، دا توکل پر خدای ځي. او
بخشی سوال دلته اوس، یعنی آیا دغه له بهر څخه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي، دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نه شي؟
نه، دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي، تېر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي، او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي. او په عین زمان کې هغه زیرمې، استراتیژي زیرمې د افغانستان چې زموږ د پیسې پشتوانه ده، او د هغه پر بنسټ هغه ګرنتي لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغاني یو اعتبار لري. او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلی دي، غورځېدلی دي، په دې خاطر دي چې د هغوی 1.6 میلیارد ډالر په اول د کال د 2020 کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې، او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارد راټیټ شوی دي. په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو. د هغوی کلدار مثلا دوه چنده، یعنی 50% ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي، دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی. لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اسعاري د هیواد برابري 2.3 میلیارد مات کول چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي. اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارده پورې راغلي وي، او دا ډېر پیسې دي، نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر غښتلی مسکن دی زکه ډیر خلک پښتنه کوي چې دا بینلی مواسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سش کال په ژمي کې مرسته نه شي، دونه خلک مري. ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا درې میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته، او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري، خصوصا په بیړنۍ توګه، یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه وویل، دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه حافظي صاحب. له خوسته راپور رو هلته په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته، شاوخوا لس زره کسانو ته فرضاً روژه ماتی برابر شوی دی. همدارنګ لکه په خوست کې چې دا روژه ماتی برابر شوی دی، او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی. خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتې افغانستان ته پیسې استولې دي، او له کندوزه یو راپور و چې په هره ورځ تقریبا 1200 خوارانو ته البته هلته روژه ماتی برابروي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوي دي. خټک څه په پېښور کې هم دا دود شته، او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم، چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي، هغه موقتي ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه؟ یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ، چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکاران اوسیږي، لوی لوی کاروباریان اوسیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي، او دی کورونه نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو بهر هلته هغوی داسې وړې وړې خلتی یخي، په هغې کې 2 کیلو بوره پرته وي، 1.5 کیلو پکې غوړي پرته وي، 2 کیلو پکې چایه پرته وي، داسې پکې دالونه پرته وي، هغه یې پکې یخي، او کسان راځي او هغې ته ورکوي. او دا یو ورځې په حساب سره، خاص کر د رمضان چې دا اخیری کې لس ورځې پاتې شي، نو دا په دې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نه ډېر نه یم پوهې، ځکه لاهور کې ما ډېر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظي صاحب، که تاسو وایسئ فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یوه لور ته موقتاً د خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځې د یو چا نفس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا یې خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغېزه ولري. کسان بد عادت دی، دا دروېزه خو پخپله ښه کار نه دی، اما دا د ډېر مجبوریت له مخې دي، ځکه چې که چیرې یو نفر چې یو اونۍ هېڅ شی نه دي خوړلي، او د کلی ناکلی واښه خوري خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې، ډېر خلک بد شرایط تېرېږي، په هغه کې ډېر ښه کار دي. اوس تاسو لکه چې وفرمایل، دا اتحادیې سراسري شرکت نفت و ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا په لپسې مثلا زر زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستی ویشي، او د اتاق رهبری هیات او په این زمان کې د ستر تاجران د افغانستان، دوی دا خپل مرستې جاری ساتي. که ستاسو پام وي، دا د هرات د زلزلې لپاره ډېر کورونه جوړ شو دي، یوازې زموږ همکار د میرویس عزیزي اتاق 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړله، او دا ډېرې پیسې دي، تقریبا 3 میلیون ډالر کېږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کامګار یې وکړل او نور. اما دا د اقتصادي ودې لپاره که مقصد نه لري، دا آنی موقتي او زودګذر دی.
د دې ترڅنګ حافظي صاحب، مثلا په افغانستان کې یو څه بل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی. مثلا په کابل کې، خیاطان ویلي دي چې د دوی کاروبار ښه شوی دی، او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامې وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامې وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود، له نورو ښارونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامې ګنډلو دود زیات شوی دی، خو د زنانه جامې بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظي صاحب بیا بېرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع هغه پخوانی زموږ خپل عنوانوي جامع دي، هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیس پر توګه اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستلې هغوی هم اوس نکتایی او دا شیان نشته دی، او د هغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د لمانځه په وخت کې کېږي، بیا لونګي اخلي او دا شیان اخلي، دا بدل شوي دي. یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دي د هغه ډېر لږ دي، ډېر لږ دي. حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه رانیسي د بازار څخه. دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي، او دا په هماغه محدود کالی ګندونکي وي چې مخکې کار کاوه، اوس لس چنده شوي دي، قل دوه چنده شوي شوي. په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی. او خزینه خو مخکې د سیالي له مخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره یې هغه کول، اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دي، او په کور هر جامې چې واغوندي هماغه کفایت کوي، د پاس لري.
مننه خټک صاحب. څرنګه د خراب اقتصادي وضعیت په پاکستان کې څرنګه داسې په جامو په دشانو کې بدلون راوستی دی؟
فکر کوم جامو کې په کلیوالو سیمو کې بهشکه کېدای شي چې څه خلک لږه گزاره وکړي، خو موږ دا روایات داسې دي چې کله چې اختر راځي نو بیا خلک ډېر هم غریبان وي، خو هغوی خپلو بچو ته که یو سړی ځان ته اونه کړي نو خپلو بچو ته خو خامخا هغه جامې کوي. پاتې شوه د ښځو خبره. نو ما خیال چې فکر کوم چې ښځو ته ډېر کم خلک ډېر زیات فکر کوي، هغوی چېرته هغوی سره بیا د ښځو دپاره د اختر نه زیات بیا واده خادي چې وي هغه ډېره زیاته د خوشحالۍ خبرې، چې په هغې کې هغوی یو جوړه نه بلکې هغوی پنځه پنځه او لس لس جوړې جامې بیا اخلي. د حفیظ صاحب تاسو یو زړې پوښتنې ته راځم مخکې، چې تاسو وکړه چې دا خلک چې دا خیرات ورکوي یا دا خلک چې دا روژه ماتې ورکوي، نو دې منفي اغیز خو فکر کوم چې نه راځي. خو د دغې خبرې یو مثبت اړخ بیا دا دی چې هغه یو سړی یا هغه یو کورنۍ چې هغوی په میاشت کې غوښه نه خوړلې او غواړي چې غوښه وخوري خو نه شي اخیستی، توان نه لري، دوه زره روپۍ به څوک ورکوي د یو کیلو غوښې دپاره، نو هغوی ته بیا پکې دا موقع ملاو شي چې هغوی غوښه هم وخوري، هغوی هغه میوه هم وخوري چې هغه ډېره زیاته ګرانه ده، دې د وس نه بهر ده، او هغوی په مړه خېټه باندې روټۍ هم وخوري. دا بیا هغه مثبت
دا خو دی. لیکن په همدې برخه کې له حافظي صاحب نه دا پوښتنه وکړم. حافظي صاحب، ما په یو راپور کې دا لوستي وو چې په بنګلادیش کې مثلا دغه واړه صنعتونه رواج شوي دي، او دا د دې باید شو چې د بنګلادیش اقتصاد وده وکړي، لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه. دغه بهر میشتې که د افغانستان دی که د پاکستان دی، که چیرته دغه رقم واړه صنعتونه خپلو خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي، که یوه برخه هم په دې باندې کار وکړي، فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
اول تاسو ته ارز کول غواړم چې هر هېواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی، بنګلادیش بنګلادیش. بنګلادیش یو واړه مځکه ده چې په هغه کښې تر یو سلو څو میلیون نفر څخه زیات،
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري،
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغوی ډېر مشکلات لري، هلته فقر ډېر زیات و مخکې، اوس خو ډېر کار دوی کړي دي. اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي، په دا څه کې نساجي او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر ښه شهرت لري، ښه براند دي. او هلته خو ډېر کار شوي دي. او بل دا چې د صنایع سره آشنایي د پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونه چې تر استعمار لاندې ول، وایي چې د استعمار افسر لاشوهي تاریخ است. کله نا کله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول، او ډېر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې هلته شتون لري. افغانستان خو دا ټول وخت په جګړه کې تیر کړی و. دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو، خراب شو. خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دي، زموږ اهداف یا ګول څه شی دي، زموږ ټارګټ څه شی دي، او د هغه لپاره وسایل د تواصل څه شی دي، چې کومې لارې څخه لاړ شو چې پلندې لاړ شو او ښه لاسته راوړنې ولرو. او ما ډېر وخت په دغه عقله هلې ځلې وکړل، او څو یو مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل، بل کتاب چې د زمانه یو از تیوریک اړخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید اتاق یکو پات شویم د افغانستان وم او د سر کې هم کوچیر وم نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې ما لیده او قطع او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې یا ترکیې اتاق سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره بیا مې دا وپوهېدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کړنلاره چې وي نه و که د روسانو وخت و چې په افغانستان کې و اول وخت دیز ډیموکراتیک خلک غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا وروسته روسان راغلل هر څه چې په مسکو کېدل دلته غوښتل پولي چې په افغانستان کې خو دا ناشونی وي بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کتوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې و یا په بل هېواد کې حتی کله ناکله دا د ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هېرېدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا افغانانو ته یې ورکول چې کارایي نه درلودل په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ هغه مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په زما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامې باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان گجرات شو، گجرواله شو، لالا موسا شو، سیالکوټ شو. لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوبو سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي په ملک دننم په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. همدغه سې کتا سو لالا موسا، گجرات، گجرواله دې ته ورشي نو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چت والا پکی جوړیږي، بیا د بجلی تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه خارونو خلکو کتا سو گورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خده په اغه خارونو کې د خلکو اقتصادي حالت خده او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د اغه کور یو کس وي بلکې اغه سره د گاوند 15 پک کسان نور هم راځي. خو دې ته اوس یو خطر شته، یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په اغه کې دا ماته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو اغه وایي چې اغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دي. اغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د اغه سرپرستی نه کوي او اغه سره مرسته نه کوي. بجلی ګران شو، یعنی د برق نرخونه چې دی غډیر زیات ګران شي بیا بجلی شته دي نه، او د چین نه ارزان سامانونه راځي چاغه د دې ځکه د جوړیدونکو سامانونو ډیر زیات ارزان دي. خلک د چین سامانونو اخلي، دا سامانونو نه اخلي. دا خلک د پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی، هغه صادرات زیاتی واردات نشته، نو هغه سنتونه کني اسی ته هغه بیا یو موقع برابرېږي.
مننه خټک صاحب، حافظی صاحب، له تاسو څخه مننه کوم. لاوریدونکو هم منندوی هم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکتل او ویلې دل
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړې او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له دې څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړی دی او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان د لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون مې ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره مې دنده پیل کړه او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده وه هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډېر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یوه ډاکتر په توګه خدمت وکړم، د یوه ډاکتر په توګه وپېژندل شم او تر ډېره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکتر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکتر کولی شي د یو ناروغ رنز وپېژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږېدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږېدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا ده چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیاوي. تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږېدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ماته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تر هغه چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکتر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکتر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کیدی شي چې ډیر ډاکټران او په ښه کیفیت ډاکټران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لالارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لالارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماسترۍ تکمیل کړ. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایسته که چې په خپل راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاری برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یو ډیره موثره لار ده په نننیو شرایطو کې تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده. زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دې ته هم زما سپارښتنه هم ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړی شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و. نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو، د کتاب، د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت، په نړیوال معیار سره خپور شي او خپل هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوی دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دی کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ.
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکړم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولی شي او ډیره لاسته راوړنه درلودی شي.
یعنی هغه خبره هم ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن تر منځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت دی او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په دې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره، پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه ده
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو یې خبري اوریدې.
خواږه کاته هم ستا خواږه خبرې تا 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 وای تمې د خپل عمل کې سپینې کوترې و تمې د خپل عمل کې سپینې کوترې
والا لو باد کا گوادہ